مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د چهارشنبه ورځ او د 2018 کال د مئی 18مه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. یو شمېر رپورټونه هم لرو او اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه خبرونه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان په ننګرهار کې د ملي رادیو ټلویزیون پر دفتر پاسوی برید کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوی دي. د مشال خان د وژنې مقدمه اوریدنه تر درو اونیو ځنډول شوی ده. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی چې د هیواد د ملي امنیت د پخوانی سلاکار مایکل فلین پر ضد دی پلټنې پای ته ورسول شي. تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. د افغانستان په ننګرهار کې د نننی برید تازه معلومات شوی چې د څلور وسلوالو په ګډون لستنه وژل شوی دی. د خبره د ننګرهار والی ګلاب منګل تر پیښه وروسته خبری غونډې ته وکړه. هغه ویل چې په وژل شوو کې پولیس هم شامل دی. چا تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې. د مردان د عبدالله خان پونتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان د وژنې د مقدمې اورېدنه تر درو اونیو وځنډول شوه. له مشال رادیو سره په خبرو کې د مشال خان مدافع وکیل وویل چې نن په سپریم کورټ کې د کیس د اورېدنې پر وخت چیف جسټس ثاقب نثار وویل چې هغه د مشال خان د وژنې په اړه له روانو پلټنو مطمئن دي. بلخوا د مشال خان پلار محمد اقبال اقبال نن د کیس تر اورېدنه وروسته مشال رادیو ته وویل
10 بجو نه تر 3 بجې پورې یو ډرامه ختمیږي. هغه که مشال کتلیږي د دې په منځ کې خو چې کمدنو پولیس وو سیکورټي والا وو انتظامیه وه. نو زمونږ دا مطالبه ده چې هغه دې په دې کې راګیر کړی شي. هغه مدیوم تپوسو کړی شي.
مشال خان د اپریل پر 14مه بلواګرو زده کوونکو مذهب ته د سپکاوي په تور وژلی و. خو وروسته چارواکو او ویني شاهدان وویل چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه و کړی. په قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو د درې ورځني کمپاین نن وروستۍ ورځ ده. په فاټا سیکریټریټ کې د پولیو مخنیوي کمپاین مرستیال مشر ډاکټر ادریس مشال رډي ته وویل چې په دې کمپاین کې به څه باندې 100,000 ماشومانو ته د پولیو ضد وټامن اے څاڅکي ورکول کیږي. نوموړي ویلي چې د دې کار لپاره د صحت کارکوونکو 4,000 ټیمونه جوړ کړي دي. د شمالي وزیرستان کډوالو د مرستو بندیدو او خپل سیمو ته د نه ستنول کېدو پر ضد لاریون کړی دی. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د دغه لاریون کوونکو مشال رادیو ته وویل چې که یو خوایا حکومت خپل سیمو ته نه لیږي نو بلې خوایا پرې له 4 میاشتو راهیسې مالي او نورې مرستې بندې کړې دي.
دا د دغه د پردای چې یاده میژ وزیرستان ته واپس ولاړشي. کچېرې واپس نه لاړشي د میژ دغه حق دی چې دا میژ ته خپل سیم یا رشن ملاویږي. قانوني میژو اسلام آباد ته دومره سوي.
د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې مشر خالد خان پرون مشال رډي تول چې د کډوالو هوري کورنۍ ته د میاشتې پر سر ورکول کېدونکو 2,000 روپۍ نغد مالي مرستې چې له فروری میاشتې راهیسې نه دي ورکړل شوي په راتلونکې اونۍ کې به ورکړل شي. د افغانستان د هلمند په مرکز لشکرګاه کې درېمی امنیتي حوزې ته نږدې د نادیالي ولسوالۍ اړوند د ګروپ 6 په سیمه کې د پولیسو او ملي اردو یو شمیر پوستو د چهارشنبه د شپې د سخت جګړې له امله د لږ وخت لپاره سکوت کړی دی. دا خبره د هلمند د ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده مشال رډي ته وکړه. خو د ولی بیان وایي چې د وسلوالو دغه ستر حمله یې پر شاتم بولې ده او درنه مرګ ژوبلې ور اړولې ده. خو کاری یوسف احمدی رسنیو ته ویلي چې د نادیالي د تیر شپې په جګړه کې اووه پوستې نیولې دي او 2 افغان سرتیرو یې وژلې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی چې د دې هیواد د عملی امنیت د پخوانی سلاکار مایکل فلین پر ضد دی پلټنې پای ته ورسول شي. د امریکایي رسنیو د خبر له مخې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امر د سې‌شنبه په ورځ نه وخت د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې مشر جیمز کومی ته کړی دی. دا لغ وروسته ده چې یادې ادارې د مایکل فلین او روس ترمنځ د ممکنه اړیکو په اړه پلټنې کولې. مایکل فلین په دې تور لرې کړل شوی و چې مرستیال ولسمشر مایک پینس ته له روسي سفیر سره د خپلو خبرو اترو په اړه څه معلومات نه ورکړي. ټاکل شوی ده چې د اروپایي پارلمان او اروپایي شورا استازي نن هغه اسناد لاسلیک کړي کوم چې اروپا ته پرتلونکو اوکراینیو وګړو د ویزې شرط له منځه وړي. تر لاسلیک کېدو وروسته به دا تړون د جون میاشتې له 12 نیټې عملي شي. د دې تړون له مخې به اوکراینی وګړي له آیرلینډ او انګلینډ پرته د اروپایي ټولنې ټول غړو هیوادونو ته د نوي ورځو لپاره بې له ویزې تلای سي. چې کله د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو د مئ پر 11 نیټه دا تړون منظور کړ، نو د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو وویل چې هیواد یې بالاخره د روس له سلطنت ځان خلاص کړ. اروپایي ټولنې پرون پر پولینډ او هنګری ته خبرداری ورکړی چې له راتلونکې میاشتې څخه دې د کډوالو منل پیل کړي یا دې د بندیزونو له خطر سره مخامخ سي. د پولینډ او هنګری په څیر د مشرقي اروپا نورو هیوادونو د کډوالو په اړه د هغه پروګرام مخالفت کړی چې اروپایي ټولنې په 2015 کال کې منظور کړی و. د دې پروګرام له مخې د مشرقي اروپا هیوادونه باید د شام، عراق او اریتریا 1,60,000 پناه غوښتونکي ومني چې دا مهال په یونان او اټلي کې اوسیږي. د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو کاندید او د موجوده ولسمشر حسن روحاني مرستیال اسحاق جهانګیري د روحاني په ملاتړ کې خپلې کاندیدۍ څخه تیر سوی دی. حسن روحاني غواړي د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د مئ پر 19 نیټه ترسره کیږي د دویم دورې لپاره ولسمشر منتخب سي. او د انډین پریمیر لیګ په دویمه نیمه پای لوبه کې نن سن رایزر حیدرآباد او کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې یو له بل سره سیالۍ کوي. په سن رایزر حیدرآباد لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم لوبیږي. د هغه لوبډله ده چې تیر کال یې د آی پی ایل اتلولي ګټلې وه. د خبرونو پای او سم د موسم حال او د کرنسیو به احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115.5 روپۍ اخیستل کیږي او 106.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 115.5 روپۍ او 116.40 روپۍ. یو پاؤنډ 106.45 روپۍ او 106.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.85 روپۍ او 23.90 روپۍ. یو سعودي ریال 23.45 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو افغانۍ 1.85 روپۍ او 1.60 روپۍ. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 18 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 24، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ. نن د مشال خان د کزید اوریدنو وروسته د هغه پلار ویلي دي باید د مردان پولیسو او پوهنتون د انتظامی نه هم پوښتنی وشي او زیات یې کړه.
یار ما ته په هغه نقصانوم شو اوس مخکې تک کوم یو لوی ډب دی چې هغه کوم هغه علم حاصلی بیا مخکې ځي هغې په لهغې تک نشي کولی.
د کامی سملی د سیفران قائمه کمیټې په رواج بل 2018 باندې د کمیټې غړو اتفاق نه کېدو له وجې غونډه د نامعلومه مودې پورې ځنډولې ده.
دغه وخت کې بلوچ دخلې نه را وتله چې کمپلیټ موږ نه ختمول غواړو. کوم خراب سیکشن دی به ختمي خو باقي به څه وخته پورې مینټین.
د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي د خپلو اعلان کړل شوو مالی مرستو غوښتنه کوي. او د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د ترهګرۍ او قدرتي آفتونو له وجې په متاثره ضلعو کې د کنټینر سکولونو جوړولو منصوبه ودرولې ده.
دې باندې د کنټینر سکول په ځای صحیح چې کوم پراپر بلډینګ وي چې آی کې واشرومز وي آی کې خره سیمټو کمرې وي کلاسروم دي هغه جوړول پکار.
د مشال تر څنګ اوسئ. سو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، نن د پاکستان سپریم کورت مردان د عبدالولی خان پوهنتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان د مقدمې لومړی اوریدنه وکړه. درویش کلن مشال خان د اپریل په 14 نیټه په خپل پوهنتون کې د قهرجن او بلبګرو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور وجل شو چې له هغې وروسته د نوموړي د وجنې پر ضد په ټول پاکستان کې تاوده غبرګونونه هم راوپارېدل. له اسلام آباد محمد عمران په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په سپریم کورٹ کې د مشال خان د وژنې د کیس د اورېدنې وروسته د هغه پلار محمد اقبال وویل چې دوی د چیف جسټس مننه کوي چې دا پیښه یې په خپله په پام کې ونیوله. خو نوموړي زیاته کړه چې سهار د 10 بجو نه تر ماسپښین 3 بجو په پوهنتون کې د مشال د وژنې پیښه کیږي. هلته پولیسو، امنیتي ادارې وي او د انتظامی خلک هم موجود وو. نو ځکه غواړي چې له دغه خلکو هم پلټنې وشي.
زموږ خو دې کې نورې مطالبې دي او مطالبه اصلي دا ده چې دننه چې کوم خلک د دې کې او چا چې کوم دنو دا خلک مو بلایس کړی دی په دې غلط کار باندې او دا زما بچی هم د مین زوړو او دغه خلک هم نه وله میندو پلارانو څه تعلیم ورکړی دی نه دی څه دغه کړی دی. زمونږ دا مطالبه ده چې د 10 بجو نه تر 3 بجې پورې یو ډرامه ختمیږي. هغې که مشال کتلیږي د دې په مینځ کې خو چې کوم دنو پولیس وو، سیکورټي والا وو، انتظامیه وه، نو زمونږ دا مطالبه ده چې هغه دې په دې کې راګیر کړی شي، هغوی نه دي هم تپوس.
د مشال خان پلار په خپلو خبرو کې په ټولو خلکو غږ وکړو چې په دې مسله د خپلو بچو د راتلونکي لپاره اواز پورته کړي لکه څنګه چې دوی پورته کړی دی. د مشال پلار په عدالت کې د پولیسو په کردار هم نیوکې وکړې او چیف جسټس هم ورته ویلي چې د وژنې پر شا احتجاج شوی، پولیس خبر نه وو. بیا د مشال د مړي سره چې څه شوي هغوی ته خبر دي او له پولیسو به هم پوښتنه کیږي چې دوی تر دې دمه د پولیسو په بې پرواهۍ څه کاروایی کړي. د محمد اقبال وکیل خواجه زهر عدالت ته ویلي چې د مشال خان خویندې اوس په کلي کې زده کړې نشي ترلاسه کولی او امنیتي ستونزې لري. هغه عدالت تخواست کړی چې د هغوی د تعلیم بندوبست په اسلام آباد کې وکړی شي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې کومې امنیتي ستونزې لري، محمد اقبال مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته لوی تاوان رسیدلی خو په ذهني او نفسیاتي توګه دوی نه دي کمزوري شوي، خو غواړي چې اوس خپل بچی له نور زیان نه بچ کی.
چونکې د امن مسله ده، نو موږ د دې وجې نه وو چې یاره ما ته په هغه نقصان هم شو، اوس مخکې ډک کوم یو لوی ډب دی چې هغه کوم هغه علم مسله یا مخکې ځي هغه په لاغې تک نشي کولی.
په سپریم کورټ کې د چهارشنبه په ورځ د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې 3 کسیزه بینچ د مشال خان د وژنې د کیس اورېدنه وکړه او د مشال خان د پلار تر څنګ د هغه وکیلان خواجه اظهر او سلیم خان هم موجود وو. دې سره سره د مردان د پولیسو مشر عالم شینواری هم عدالت کې موجود وو او د هغوی په وینا چې د ګل په ورځې په عدالت کې راپور جمع کړی. په دغه راپور کې ویل شوي چې تر دې دمه 350 ملزمان نیول شوي چې پکې یو کم 50 دا وخت په جیل کې، 4 په ریمانډ او 2 لا هم پولیسو نه دي نیولي. په دغه راپور کې د پولیسو لخوا دا دعوه هم شوي چې دوی مرکزي ملزم عمران نیولې چا چې خپل جرم هم منلی دی. وروستو عدالت د دې کیس نور اورېدنه د 3 اونیو لپاره وځنډوله. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د کامی سملی د سیفران قائمه کمیټې په غونډه کې په رواج بل 2018 باندې د کمیټې غړو اتفاق نه کېدو له وجې دغه غونډه د نامعلوم وخت پورې ځنډول شوې ده. د کمیټې ځینې غړو په وینا چې په اف سی آر او رواج بل کې دوی ته زیات فرق نه ښکاري نو ځکه یې ردوي. خو بلخوا د کمیټې مشر وایي چې د رواج بل 2018 کاپیانې د کمیټې غړو له ورکړې دي چې په راتلونکي غونډه کې د خپلې سپارښتنې له ځان سره راوړي. په دې اړه تفصیل د احمد الله نه.
د باجوړ جنسی نه منتخب د مسلم لیگ نون پارلماني استاذي شهاب الدین مشال ریډیو ته وویل چې د نهه پورز د سفران قائمه کمیټه غونډه د چیرمن جمال الدین په مشرۍ کې وشوه چې پکې د قبایلی سیمې د یو استاذي په حیث دوی د غبیل ردوي زکه چې په اف سی آر او رواج بل کې دوی ته زیات فرق نخکاری. د نوموړي وینا وا
رواج چې دې کوم جوړ کړی دی هغه یو بل سره سمون خوري نه، لکه سیکشن 1 په تاسو ګورې پای کې دا کلی دی چې کونسل اف ایلډرز به جوړیږي د کنسلټیشن باندې او سیکشن
خود سفران د قائمه کمیټه مشر جمال الدین وای چې د رواج بل 2018 کاپیانې د کمیټې غړو لا ورکړي چې په راتلونکو غونډه کې د خپل سفارښتنې لزان سره راوړي.
په رواج اک کلا باخو شروع شو ځنه ممبرانو وویل د رواج اک د متبادل دی چا وویل هغه سټډي بای کوچ بده کوم ترامې په شکاو کوم نه په شکاو خو د مستاف اختیار دی. نو بده ګوما ګوبن په شرامو بده وکړه چې دا سفارښتنه واخلي دا سټډي کې هغه شکونه د مستقبل د کابل لپاره د نقصان ولا وي. د
ذکر دا چې د ګل پورس د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ د فاټا اصلاحاتو آئینی ترمیمی بل قامی اسمبلی ته وړاندې کړو چې پرې جمعیت علماء اسلام فی ډلې خپلې اندېښنې وښودلې او له هغې وروسته په ګډه سره فیصله وکړی شوه چې په دغه بل به د سفران په قائمه کمیټۍ کې بحث کولو وروسته د راتلونکي جمعې په ورځ بیا پارلمان ته راوړلی شي. د فاټا وکیلانو اتحادیې مشر اعجاز مومند وایي چې حکومت خو خپله وعده پوره کړه، خو اوس د قبایلي سیمو ځینې پارلماني استازو له وجې د فاټا اصلاحاتو منظوري د ځنډ ښکار ده.
چیرمن دا خبره کړې ده چې دا مونږ کاپیانې ورکړې دي او مونږ به مشورې کوو. دا کو دا ټول دوه پاڼې بل دی، په دې کې دومره مسله نشته. دا چیرمن خو د حکومت نماینده نه دی، دا خو د قبایل ایم این اے دی او د هغه د طرف نه دا خبره راځي. نو اوس به مونږ په دې باندې یو خپل لای عمل تیارو چې د دې خلکو سره مونږ څه وکړو، مونږ د احتجاج شکل کې څنګه راوځو، ځکه چې حکومت خو مونږ سره اګری دی، حکومت خو بل راوړو، مسله خو مونږ ته د خپلو قبایلو د مشرانو لرا ده. نو اوس به په دې باندې مونږ د ایم این اے او د مشرانو سره مشوره کوو چې مونږ اوس مخکې کوم لای عمل وکړو، هغه به ان شاء الله مونږ به ورځ دوه کې تیارو.
د یادونې دا چې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړې فاټا اصلاحاتي کمیټۍ په خپل تفصیلي راپور کې د قبایلي سیمو په تدریجي توګه په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو او د اف سی آر قانون په ځای د رواج اکټ نافذولو ترڅنګ یو شمیر نور انتظامی او آئینی اصلاحاتو وړاندیزونه کړي وو چې د مارچ په دویمه د نواز شریف په مشرۍ کې وفاقي کابینې منظوري ورکړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د ترهګرۍ او قدرتي آفتونو نه متاثره ضلعو کې د زده کوونکو لپاره د کنټینر سکولونو جوړولو منصوبه ودرولې. د چارواکو په وینا په صوبه کې امنیتي وضع او موسمي بدلون له وجې دغه سکولونه پایدار نه وو، نو ځکه یې دغه منصوبه ختم کړه. په دې اړه نور تفصیل د رفعت انجم ناورو.
د خیبر پختونخوا د ړومبو او دویم درجه د زده کړو یا الیمنټري اینڈ سیکنډری ایجوکیشن محکمې د مطبوعاتو صلاحکار نجیب الله خټک مشال لړیو ته وویل چې د نړیوال بینک په مرسته په صوبه کې یو ازمیختي پروژه شروع کړی شوې وه چې پکې په لکې مروت کې یو سکول جوړ کړی شو. د نوموړي په وینا د سکول د اجغستو وروسته دا معلومه شوه چې د موسمي حالاتو او امنیتي ستونزو له وجې دا پروژه ممکنه نه ده.
ورلد بینک یو ماډل کنټینر سکول مونږ ته جوړ کو، هغه مونږ ته حواله کو چې تاسو دا ٹرائی کړئ. نو هغه پروجیکټ چې دغه فیزیبلټی لپاره مونږ بیا پاکستان انجینئرنگ کونسل او یو ای ٹی پشاور دی سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ دی درې ورته مونږ اوس تاسو دا چیک کړئ چې آیا دا زموږ لپاره فیزیبل دی یا نه دی. نو دا غي رپورٹ چې رالو نو غي دا و چې دا فیزیبل نه دی، ځکه چې یو خو دغه کیپاسټی ډیره کمه ده، بل دا چې د روف ډیر زیات لوی، نو هغه په وجه سره چې کوم ټمپریچر کنټرول دی هغه دی کې مینټین کولډ ان پلان، او زموږ کم ترین دی هغه کې دا شی سیکورټی وایز هم دومره آپشن نه دی.
دی منصوبې ته سمارټ سکول پروژې نوم ورکړل شوی وو. د کم د سوري لاندې چې د تعلیم صوبایي محکمې د 200 کنټینر سکولونو جوړولو هدف ټاکلی وو، او د دې پروژې لپاره 2 بلین روپۍ هم مختص کړی شوی وي. د تعلیم د محکمې تر مخه دغه پیسې به اوس د سمارټ سکول منصوبې په نور اړخونو لګوي. د منصوبې ادرولو په اړه د تعلیمي چارو یو کارپوه شفیق گیګیانی وایي چې سکولونه جوړول په خپل ځای، خو له وړاندې موجود سکولونو حالت د تسلۍ وړ نه دي. حکومت ته اول دغه سکولونو ته بنیادي اسانتیاوې ورکول پکار دي، او بل دا چې د سکولونو نه بهر ماشومانو سکولونو ته د راوستلو لپاره په هنګامي بنیادونو ګامونه پورته کول تر ټولو مهم دي.
تیر کال هم د خبر پښتونخوا حکومت نه بل دغه پیسې لیپ شوې، دغه نه مخکې پیسې لیپ شوې، دغه دې کال به هم پیسې لیپ کیږي. چې دی باندې د کنټینر سکول په ځای چې کوم پراپر بلډینګ وی، چاہے کې واش رومز وی، آئے کې خر سیمټو کمری وی، کلاس روم دی، هغه جوړول پکار لکړی عزت مهم دی. ډیر عزت سکولونو کې هغه واش روم بندوبست نشته، د اوبو بندوبست نشته. نه چې کوم الډی کوم سکولونه دي هغه هم کول پکار دي، خو پیسې دي سر الډی شته نو ولینا چې دا چې کوم سکولونه دازم خکې او نور نوې سکولونه دي هم جوړ کړي.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې تر مخه دا وخت په صوبه کې تر 150 پورې سکولونه موجود دي. خو د تعلیم پاړه کارکونکو غیر سرکاري ادارې وایي چې اوس هم په صوبه کې د شاوخوا نور سکولونو ضرورت دی. د خیبر پختونخوا د سکولونو څارنې لپاره جوړ شوی انډیپینډنټ مانیټرنګ یونټ تر مخه په صوبه کې 15% سکولونو کې بجلی نشته، 25% سکولونو کې صفا د څښلو اوبه او 12% کې تشنابونه نشته. د دې ترڅنګ 11% سکولونه چار دیواری نه لري. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
اوریدونکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پلانن په 14مه ورځ هم تړلې پرته ده. د بلوچستان تاجرانو غوښتنه کړې ده چې دا لار دې زر ته زر خلاص کړل شي، ځکه چې د پولې بندېدو له امله دوی ته په میلیونونو روپۍ زیان اوښتی دی. د چمن او سپین بولدک ترمنځ لاره د مۍ په 15مه له هغې وروسته وتړل شوه، کله چې د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرښې په حدودو کې د سرشمیرنې په سر د دواړو هیوادونو د امنیتي تیرو ترمنز وسلواله نخته وشوه. په دې اړه نور حال له کوټې نه ایوب ترین راکوي.
د مرکزی انجمن تاجران پاکستان مرکزی سرمنشی محمد نعیم میر ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سرحدي پوله د بندش له امله د بلوچستان و تجارو ته لوی مالی زیان اوښتی دی. نوموړي د خبره تېره ورځ په کوټه کې یوه خبري کانفرنس ته وکړه. په دې اړه نور حال د مرکزی انجمن تاجران بلوچستان مشر او دریم کاکړ صداسې راته بیان کړی.
د چمن د بارډر د بندېدو سزمر پاره بور پی تاوان وان، ځکه چې زمر ټرکان کنټینران پر مختلفو وټلان باندې ولاړ دي. خزمر دا ټرکان والا ډیر سخت امانه وانه دا غو د ورځ ډیر غټه دی اړیده او بل دا د چاغه خزمر دای مالونه ستاله کپرو ټو دا شیان هغه چې دی هغه خراب پیږي زیاتره خراب سولو دی تاس کولو دا ګاډیان والا دی پروډو باندې مر بار بار دا مطالبه کړی دا خزمر بارډر ژر تر ژره باید دا خزمر د چمن بارډر خلاص شي، خزمر د تجارت تي سامان چې دی هغه ولار شي او د بارډر وا فاطمه خزمر تاجرانو ډیر ګاډي والا دی نو هغه ګاډي مړی لا شي او دا مور لا شي او د خزمر تجارت چې دی هغه روان دوا شي. لہذا خزمر ډیر سخت امانه وانه او خاص کر کې
چمن او سپین بولدک ترمنز پول دغه وروسته وتړل شو، کله چې د مې د میس په 15مه نیټه د افغانستان او پاکستان د سرحدي عسکرو ترمنز ډزې وسوې او په نتیجه کې د پاکستان ولورته 13 کسان وژل شوي او یو څلوېش نور ټپیان شوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو، په شوقدر کې د عدالت او اسسټنټ کمشنر د دفتر په شمول 15 سرکاري دفترونه په کرایه دي. د دغه سرکاري دفترونو خپلې سرکاري ودانۍ نشته چې له دې کبله زیاتره په مارکیټونو او کورونو کې کار کوي. بلخوا د سیمې ولس بیا وایي چې زیاتره وختونه دغه دفترونه له یو ځای نه بل ځای ته بدلیږي، نو هغوی بیا په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخ وي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
په دې ودانیو کې یو د تحصیل عدالت، یو اسسټنټ کمشنر، یو د تحصیلدار، شل پټوارخانه، یو د جنکو سرکاري ډیری کالج، دوه سکولونه، شپږ دیرش د ناظمانو دفترونه او یو د بېنظیر انکم سپورټ د وابډي او د نادره دفتر هم شامل دي. د سیمې ولس وای چې زیاتره وختونه دغه ودانۍ له یو ځای بل ځای ته بدلیږي، نو بیا ورته په نوي دفتر پیدا کولو کې مشکلات وي. جان عالم خان وای
دلته د اے سی صاحب دفتر دی هغه نن دلته سبا بیا بل ځای کې. زیاتره شپقدر کې چې کوم اپ ایس ایس دی نو خپل بلډینګ نشته. زیاتره دا دفتر داسې ځای کې دیم چې هغه کورونو منځ کې دي، نو هغه کې پیدا کول هم مسئله وي.
د یونین کونسل شوقدر ناظم ملک فواد خان وای چې د هغه په خپل حلقه کې له ډیر شو زیاتې ودانۍ په کرایه دي او تر دې چې خپل دفتر هم په کرایه دی.
سرکاري دفاتر دی، سکولونه، کالجونه زیات تر داسې دي چې هغه ټول په کرایه باندې دي او سالانه د دینه کروڑونه روپۍ دغه ضایع کیږي په دې باندې.
او چې کوم محل می د سیمینه ټاکلی شوی د صوبای اسمبلی غړي عارف احمد زیته د ولس دغه ستونزې وړاندې کړې، نو هغه وویل
یو میاشت یا دوه میاشتې مخکې وزیرالت میټینګ وپای کې دا ټول سیکشن پکې وو، نو هغه کې موږ دا خبره ډسکس کړې ده او د وزیرالت صاحب په هغه ریکارډ نوټ باندې راغلی دا چې هغه شکر
عارف احمد زیوای چې ممکنه ده چې په نږدې وختونو کې ځینې سرکاري ادارو له خپل سرکاري دفترونه پیدا شي، ولې هغوی کوشش کوي چې کوم ځمکې د اوقافو دي هم په هغو ځمکو باندې سرکاري ادارو له ودانۍ جوړې کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اوریدونکو د بشری حقوقو د سار اداره وای د پاکستان حکومت په انټرنیټ او د ټولنیزو رسنیو په استعمال د نوو بندیزونو سره نه یوازې په دغه هیواد کې د اظهار په ازادۍ کټغنونه لګولې دي، بلکې د سره به په ټولنه کې تشدد هم زیات شي او د هغو خلکو امنیتي مسلې به لا نورې زیات شي چې له وړاندې نه یې ژوند له خطر سره مخ دي. د دغه لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. د بشری حقوقو د سار ډله هیومن رائټس واچ وای د پاکستان حکومت په انټرنیټ ته عام خلکو لپاره پابندۍ زیاتې کړې دي چې دا د بشری حقوقو خلاف خبره ده. دغه اداره وای باید حکومت داسې پالیسۍ زر تر زره ختم کړي چې په انټرنیټ یې د خلکو سار زیات کړی دی او هغو کسانو ته سزاګانې ورکړي چې په خلکو په انټرنیټ ته مذهب د سپکاوي تورونه پورې کوي. د مئی په 10 نیټه د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن ادارې د دغه هیواد په لکونو خلکو ته دا پیغام ولیږ چې باید دوی په ټولنیز نیزو رسنیو د مذهب په اړه د سپکو تورو خبرو لیکلو او ویلو نه ډډه وکړي او دای اول چې باید د داسې خبرو په اړه معلومات د لدوی سره شریک کړل شي. د مئی په 14 نیټه د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی ای ته اول چې څوک هم د پاکستان د پوز بې عزتي کوي او یا ورپسې بد ردوایي نو باید پر خلاف یې کاروایی وکړي. هیومن رائټس واچ د ایشیا څانګې مشر بریډ ایډمز وایي د پاکستان د حکومت لخوا د مخالفو غږونو غلي کول د هغو خلکو مشکلات نور زیات کړي دي چې په دغه هیواد کې لوړاندې نه د امنیتي ستونزو سره مخ دي. ایډمز وایي باید حکومت دغو خلکو ته چې لوړاندې نه امنیتي مسلې لري تحفظ ورکړی وي او د دغې لپاره یې کار کړی وي، خو پر ځای د دې حکومت پر خلاف غوسه راپاروي. هیومن رائټس واچ ته هم وایي د پاکستان د حکومت په انټرنیټ د سار زیاتولو سره نه یوازې د اظهار ازادي له کټغنونو سره مخ شوې ده، بلکې له دې سره به گرفتاریانې زیاتې شي او د توندرو او تراګرو ډلو لخوا به په مذهبي لګکیو بریدونه هم زیات شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت تر مخه د 13 اپریل په میاشت کې حکومت سناس 2009 او 2018 ویبپاڼې بلاک کړي دي. په روان کال کې 15 فعالان چې پکې یو شاعر او پروفیسر سلمان حیدر هم شامل وو په ټولنیزو رسنیو د پوز او د تندرو تراګرو ډلو خلاف د خبرو له وجې ونیول شو چې وروسته بیا خوشی کړل شول. د بشری حقوقو د سار اداره وایي د پاکستان وزیر اعظم وایي چې دی به د خپل ولس د بنیادي حقوقو د تحفظ لپاره کار کوي، خو په هیواد کې ټولې خبرې د بشری حقوقو خلاف روانې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
اوریدونکو په شام کې د شپږو کالو راهیسې روانې شخړې د ختمولو لپاره د مذاکراتو نوې پړاو په جنیوا کې شروع شوی دی. د دې سربیره د شامي حکومت او یاغیانو ترمنځ ملاقاتونه هم ټاکل شوی دي چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استاذ سټیفن د مستورا یې منځګړتوب کوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ مهمې برخې د ملیحا میرزاده ناورو.
په داسې حال کې چې د مئی په 14 په جنیوا کې د شام سولې خبرو اترو نوی پړاو شروع شو، شامي یاغیان او حکومتي چارواکي به د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا سره جدا ملاقات کوي. دغه ملاقاتونه د ملګرو ملتونو استازي په منځګړتوب د خبرو اترو شپږم وار دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د خبرو اترو 15 پړاوونه ناکامه شوي دي. د دغو مذاکراتو مقصد د شام شپږ کلن شخړه ختمول دي چې پکې تر 3,00,000 زیات کسان وژل شوي دي. د جنیوا مذاکراتو شروع کېدو یو ورځ مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت تور لګو چې ګواکې شامي حکومت په یو جیل کې داسې یو ځای جوړ کړی دی چې پکې هر ورځ په لسګونه کسان وژني. د ملګرو ملتونو استازي سیفن دی مستورا د مئی په 14 د شامي حکومت له منځګړي بشر ال جعفری سره ولیدل. د شام سرکاري خبري ایجنسۍ سنا خبر ورکړ چې جعفری د روس بهرنیو چارو له مرستیال وزیر گینادی گیتلوف سره هم ملاقات وکړ. د مئی پر 15 د امریکا بهرنیو چارو وزارت وویل داسې باور لري چې د مشنا 50 کیلومیټره لري د سیدنایا په پوزی زندان کې هر ورځ خوښه 500 قیدیانو ته پانسی ورکول کیږي. خو د شام حکومت دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا دروغ یوازې د دې لپاره ویل کیږي چې امریکا د خپل جارحانه اقدام دفاع وکړي. تر دې وړاندې د روان کال په فروری میاشت کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل داسې رپورټ خپور کړو چې شامي ځواکونو په 4 کلونو کې خوښه 14,000 کسان پانسی کړي دي او په ډله ییزو قبرونو کې یې خښ کړي دي. خو بیا سارونکو ډلو د دغو تورونو پخلینه دکړي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو کولای شئ د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com د دې سره سره د مشال ریډیو په فیسبوک او ټویټر اکاونټس باندې هم ځان د تازه حالاتو خبرونو او رپورټونو نه خبر ساتلی شئ. په روان یو سات کې ستاسو لپاره پوسوات د سواد په اړه هم یو رپورت لرو. دا شان د شمالي وزیرستان د بیکورکل شوو د ستونزو په اړه هم رپورت درکو. خو د مازیګر 15 بجې شوې دي. لومړی لړ خبرونه زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناورو.
د افغانستان په ننګرهار کې نننی برید تازه معلومات شوی چې د څلور وسلوالو په ګډون لس تنه وژل شوی دي. دا خبره د ننګرهار والی ویاند ګلاب منګل دا خبره د ننګرهار والی ګلاب منګل تر پیښ وروسته خبري غونډې ته وکړه. هغه ویل چې په وژل شوو کې پولیس هم شامل دي چې تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې. د مردان د عبدالل خان پوهنتون د وژل سویز د کوونکی مشال خان د وژنې مقدمه اوریدنه تر درو اونیو ځنډول سوی ده. له مشال رادیو سره په خبرو کې د مشال خان مدافع وکیل ویل چې نن په سپریم کورټ کې د کیس د اوریدنې پر وخت چیف جسټس ثاقب نثار ویل چې هغه د مشال خان د وژنې په اړه له روانو پلټنو مطمئن دی. په کبالي او نیمه کبالي سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو د درې ورځنی کمپاین نن وروستۍ ورځ ده. په فاټا سیکریټریټ کې د پولیو مخنیوي کمپاین مرستیال مشر ډاکټر ادریس پرون مشال راډیو ته وویل چې په دې کمپاین کې به څه باندې لس لکه ماشومانو ته دا څاڅکي ورکول کیږي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې درېمې امنیتي حوزې ته نږدې د نادعلي ولسوالۍ اړوند د ګروپ 6 په نوم سیمه کې د پولیسو او ملي اردو یو شمېر پوستو د چهارشنبه د سختې جګړې له امله د لږ وخت لپاره سکوت کړی دی. دا خبره د هلمند د ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده مشال راډیو ته وکړه. خو د والی ویاند وایي د وسلوالو دغه ستر حمله یې پر شاتم بولي او درنه مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی چې د دې هیواد د ملي امنیت د پخواني سلاحکار مایکل پلین پر ضد پلټنې ودرول سي. د امریکایي رسنیو د خبر له مخې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امر د سه شنبه پر ورځ ناوخته کړی دی.
او اوس هم راځو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه عرفت انجم بیانوي.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د امریکا قومي سلامتي مشیر جنرال ایچ آر میک ماسټر ویلي دي چې ټرمپ انتظامیا په یو داسې پالیسۍ کار روان کړی د سه اطلاق بچي په پاکستان او افغانستان دواړو کې دی شي او زر به دغه پالیسۍ اعلان کوي. اداري وایي چې دا لومړی مقرر چې د امریکا اعلی چارواکو دا ویلي دي چې د امریکا نوې پالیسۍ به د پاکستان په اړه هم وي. له دې وړاندې په ټولو بیانونو کې دې ته افغان پالیسۍ نوم ورکړی کېدو. اداري په وینا چې د امریکا د پاکستان او افغانستان لپاره یو شان پالیسۍ او د اثراتو اندازه بهر لګولی شي چې کله دغه پالیسی نافذ کړی شي. اداري په وینا چې تر اوسه پورې امریکا افغانستان ته ترجیح ورکوله او کابل چې په اسلام آباد کوم تورونه لګول هغه امریکا منل. خو پاکستان همیشه په امریکا ټینګار کړی چې هغه د دواړو ملکونو لپاره یو شان پالیسی جوړ کړي او دا اوس په لومړي ځل کېږي. اداري زیاتوي چې امریکا د دواړو ملکونو ترمنځ رامخت شوې غلط فهمۍ لرې کولو کې خپل کردار لوبولی شي او په سیمه کې امن استحکام لپاره لاره هوارولی شي. پس چې د توجه ورکولو ضرورت دی. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارے لیکي چې پرائمري سکولونه نه یوازې د تعلیم نظام لومړی پوړی وي بلکې د ټولنې بنیاد او د ماشومانو لومړی رسمي درسګاه وي. خو په پاکستان کې د دې سکولونو حالت د بیانولو وړ نه دی. ادارې وایي چې د تعلیم وزارت د کال 2015-16 رپورټ تر مخه ملک کې تقریبا 3 فیصد پرائمري سکولونه د صفا سکول اوبو سہولت نه لري. یعنی یو لک 24000 پرائمري سکولونو کې په یو کم 26000 سکولونو کې د سکول اوبه نشته. همداشان 35000 سکولونو کې بجلی او 38000 سکولونو کې خلا نشته. اداري زیاتوي چې په 2800 سکولونو کې کلاس روم نشته. 10000 نه زیات سکولونه بغیر د عمارت او 10000 بغیر د چار دیوالۍ دي. اداري په وینا چې اکثره قتل شوي 40 پرتو سیمو کې باسره خلک په حکومتي فنډ یا پیسو د سکولونو عمارتونه ولاړ کړي. خو په هغه کې د زده کړو پر ځای یا خو ساروي تړل کیږي یا ته ګودامونه جوړ شي. اداري اخره کې وایي چې دغه صورتحال کې که یو خوا د ماشومانو مستقبل سره لوبې کول دي نو بل خوا په عمر کې د تعلیم په شر هم سوال پورته کوي. وفاقي او صوبایي حکومتونو ته به د دعوو پر ځای په اصل مانو کې کار کول وي او د تعلیم معیار ښه کولو لپاره ضروري ده چې د ټولو وړاندې پرائمري سکولونو ته توجه ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فوبس مجله لیکي د پاکستان چین اقتصادي راهداري پر وړاندې تر ټولو لوی خطرونه په پاکستان کې امنیتي ستونزې، تراګري ډلې، قبایلي نظام، غربي مداخلت او ګڼ ګوندیزه جمهوري نظام دی. بلخوا د نړیوال پبلک راډیو وپاڼه وایي په پاکستان کې د بشري حقونو فعالان اندېښمن دي چې په دغه هیواد کې د ونې یا سورې رسم مخ په زیاتېدو دی. د دواړو مقالو لنډیز له اسرار عالم مومند ناورو.
فاربس مجله لیکي د چین په ورېښمو لار کې د سرمایه‌کارۍ پلان په اړه افشا شوي اسناد دا ښایي چې چین په پاکستان کې د خپلې سرمایه‌کارۍ د خوندیتوب په اړه کومې اندېښنې لري. د چینی حکومت له مخې د پاکستان چین اقتصادي راهداري پر وړاندې تر ټولو غټ خطرونه په پاکستان کې امنیتي ستونزې، ترهګرۍ ډلې، قبایلي نظام، غربي مداخله او ګڼ ګوندیزه جمهوري نظام دی. په 2015 کال افشا شوي دغه دستاویزات چې په 201 مخونو مشتمل دي سرلیک یې دی د پاکستان چین اقتصادي کاریډور اوږدمهاله پلان. د ډان رسمان تر مخه د دغه دستاویزاتو لنډه برخه چې 10 مخونه جوړیږي یوازې د پنجاب حکومت ته ورکړل شوي. په مقاله کې راغلي نه یوازې چین دا وایي چې په پاکستان کې مذهبي او قبایلي امتیاز د پاکستان چین اقتصادي راهداري پر وړاندې غټه مسله ده، بلکې لیاد ګام هم داسې ښکاري چې په پاکستان کې پنجاب ته ځانګړې پاملرنه کیږي. بلخوا د نړیوال پبلک راډیو وپاڼه وایي په پاکستان کې د بشري حقونو فعالان اندېښمن دي چې د پولیسو ریکارډ او د سیمه ییزو رسنیو راپورونه ښایي چې په دې هیواد کې د ونې یا سورې رسم مخ په زیاتېدو دی. خو دوی هیله لري چې د حکومت لخوا په دې وروستیو کې له پورته کړو شوو ګامونو سره کېدای شي د دې مسلې په مخنیوي کې مرسته وشي. په پاکستان کې د ونې یا سورې رسم غیر قانوني دی، خو په دې کې د ککړو کسانو پر ضد اکثره مقدمې نه چلول کیږي. کومه جرګه چې په بدو کې یوه ښځه د سورې په توګه ورکوي، نو که یو خوا د هغې جرګې د کاروایي ریکارډ موجود نه وي، نو بل خوا یې په اړه څو ګواهۍ ورکولو ته هم تیارېږي نه. د ونې رسم په هغه محافظه کاره ټولنو کې ترسره کیږي چېرته چې جرګه د یو قانون حیثیت لري. کارپوهان وایي که څه هم پاکستان د ماشومانو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو په کنوینشن لاسلیک کړی، خو اکثره یې سرغړونه کیږي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه 625 په لنډو سپو 2113 15316 او 15218 کلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په کندهار کې په دوو پرله پسې بمی چاودنو کې یو تن وژل شوی او د درو پولیسو په ګډون 10 نور ټپیان شوي دي. د پیښې ژوبلتنان میرویس روغتون ته رسول شوی دي چې روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د محمد صادق رښتینی ناورو.
پیښه د کې کندهار سیشن په ماشام شاوخوا 9 بجې د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند په چوکې مدد سیمه کې رامنځته شوه. د کندهار د والي ویان سمین خپلواک ازادي راډیو ته وایي
دلته یو صرف موټر راغلی دی، د اشارو سره د افغان سیم د دفتر سره په دغه ساحه کې یو چسپکی ماین و پر مشلول سوی پر دا موټر باندې. کله چې امنیتي کسان راغلي چې دغه ساحه سره صفا کې، په دغه وخت کې دلته یو زرنج موټر سایکل هم دا د نورو موټر سایکلانو سره په دغه ساحه کې درول سوی و چې دغه چاودنه کړې ده. په دغه نتیجه کې یو ملکی کس شهید لرو، اووه ملکی کسان زخمیان لرو او درې نفره یعنی سربازان دي چې هغه هم زخمیان دي.
د پیښې ټپیان میرویس روغتون ته انتقال شوی چې روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ ښودل شوی. په عین وخت کې د پیښې عیني شهیدانو وویل چې دوهمه چاودنه ډېره زوروره وه چې د نږدې دوکانونو او ودانیو شیشې او دروازې هم ماتې کړې دي.
نوم مې عبدالصبور دی، د کندهار پوهنتون د محصل یم. ساعت تقریبا 11:00 او 15 دقیقې ویلې چې لومړۍ چاودنه وشوله. یار 15 دقیقې نه وتلې چې دویم انفجار وشو. دویم انفجار دومره یعنی دغه و قوي و چې دا موږ خپل چې کوم اتاق کې ناشتلو، دا شیشې دا شان ټول راته مات کړلې، ټول په دې دا ټول سره سره ناشتل، په ټولو شیشې راولبېدلې.
د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په پاکستان کې په وزیر اعظم نواز شریف او کورنۍ د درغلیو تورونو سیړلو لپاره سپریم کورټ ته سیړونو یو شریک تحقیقاتي ټیم جوړ کړی دی. ځینو سیړونکو دا کار ستایلی او ځینو یې بیا په دې لړکې د حقیقت په ډاګه کېدو لپاره ځنډ ګرځولی دی. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې پخوانی مشر طارق کوسا په ډان ورځپاڼه کې په دې اړه د خپلې تجربې په رڼا کې یوه لیکنه کړې ده. د دغه مقالې غټ ټکی زموږ د همکار بشیر ګواخ ناورو.
په پاکستان کې د درغلیو سره مبارزه کې موجودو خنډونو واضح کول لپاره د دې هیواد وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے یو پخوانی مشر طارق کوسا د ځینو هیوادونو مثالونه راخستي او بیا د خپل کار بیلګې ورکړې دي. لیکوال ویلی چې په ګواتیمالا کې اټارنی جنرال یا لوی څارنوالي تلما الدانا د ټکسونو نه ورکولو او نورو درغلیو داسې کیسونه راوسپړل چې ریښې یې وزیرانو او آن ولسمشر ته ورسېدې. د هغې د څېړنو وروسته د ګواتیمالا ولسمشر اوتو پیریز مولینا ونیول شو، له دندې لرې شو او اوس د پیسو مینځلو یا منی لانډرینګ په کیس کې مقدمه سره مخ دی. همدارز په ګامبیا کې د عدلی وزیره فاتو بنسودا غواړي چې په هیواد کې د درغلیو کیسونه راوسپړي او تورن کسان عدالتونو ته وړاندې کړي. ډانو رسپانې لیکلي چې په درغلیو ککړو واکدارانو خلاف ودرېدل اسانه کار نه دی. په فلپاینز کې سنیټر لیلا ډی لیما له دې وجه قید شوه چې د مشهور ولسمشر ریدریګو د تیرتی خلاف یې غږ پورته کړ. پر ولسمشر تور دی چې ماورای عدالت قتلونه یې کړی دي. ډان ورځپاڼه کې طارق کوسا لیکي په پاکستان کې هم د درغلیو خلاف کار ډیر مشکل دی. هغه لیکلي چې وفاقي تحقیقاتي اداره یا اف آی اے د پاکستان لپاره همغه څه ده لکه څنګه چې په امریکا کې وفاقي تحقیقاتي اداره اف بی آی ده. په 1940 کال کې جوړ شوی اف آی اے د درغلیو څېړنو لپاره رامنځته شوی ده او مشر یې د دریو کلونو لپاره ټاکل کیږي. لیکوال وایي کله چې دی په 2009 کال کې د یادې ادارې مشر و، نو سپریم کورټ په پاکستان سټیلز ملز کې د پراخو درغلیو په اړه د تحقیقاتو حکم وکړ. لیکوال وایي ادارې خپل کار پیل کړ خو د کورنو چارو وزیر له ده څخه د یو خط له لارې ځینې غوښتنې وکړې. دغه په وینا د کورنۍ او چارو وزیر غوښتل چې تحقیقاتو ته بل شکل او بل لار ورکړي. طارق کوسا لیکلی چې هغه پر دې خبره اعتراض وکړ او وزیر ته خپل غبرګون ولیکه چې هغه د تحقیقاتو کې مداخله نه کوي. نتیجه دا شوه چې د اف آی اے مشر له دندې لرې شو. اوس چې پاکستان کې د پاناما په نامه کیس کې پر وزیر اعظم نواز شریف تورونو څېړلو لپاره یو تحقیقاتي ټیم جوړ شوی دی، لیکوال وایي دی کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې کسانو نشتون عجیبه دی. د لیکوال په وینا د څېړنو دا ډله بیل شکل لري او د کورنو چارو وزیر ته جواب ورکوونکې نه ده، نو ځکه هغه هیله لري چې پر سیستم د پاکستاني ولس باور پر ځای کولو لپاره حقیقتونه په ډاګه کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم په روانې خپرونه کې د نعیم توري په غږ د سندرې ترازو.
تشمازی گرے کو نور خو پی خبر گل گل پی خبر پی خبر ستا سو دے جانانا پی خبر ستا سو دے جانانا چون خو پکی تاسو کوے من خو تماشی کو نور خو پی خبر گل گل پی خبر خبر ستا سودے جانانا بے خبر ستا سودے جانانا قدم کیوں رجم پلرمان بیرته زو تاسو پرنګونو کی خمار خمار پلی ګلرما خود دعا تاسو تا کو زان تخیری کو نور خو پی خبر گل گل پی خبر پی خبر ستاسو دے جانا پی خبر ستاسو دے جانا سودایان گرزو تاسو پزان لو بیو کے منگا پزان ہر ظلم تاسو پ ہر گلو کے الوت لو لکو پشان منگو کڑو پزڑ ظلم پزان پ نظر ظلم تاسو یہ پخ پلا کسی منگ تاسو کسی کو نور خو بے خبر
اوریدونکو تاسو نیم توری اوریدو چې د پیښور پاړه یو سندره ویله اوس همزو سواد چیرته چې یو شمیر خلکو میډیا ته ویلي دي چې د دوی اوو هلکان بچیان چې ایجنټیانو یورپ ته د مزدورۍ لپاره بوتلل خو په لاره کې سمندري ډاکوانو وتښتول او اوس د دوی نه د یو کس په سر یولس لکه روپۍ تاوان غواړي. حکومت ته دغه تنان د آزادولو کې د دوی سره مرسته وکړي دا د دوی غوښتنې دي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان نه اورو.
سواد پریس کلب بینګور کې د تحصیلي کابل او چارباغ سره تعلق لرونکو په ګډه خبري کانفرنس کې ویلي چې د سواد او تنان چې ایجنټانو یورپ ته د مزدورۍ لپاره بوتلل رومانیا کې سمندري ډاکوانو د تیرو څو ورځو راسې قید کړی دي. د نیولې شوي یو تن ورور شاه حسین چې تعلق یې د بره بانډۍ سره دی وایي
مهنت مزدورۍ لپاره یورپ ته تلله په لاره کې قزاقیانو ګیر کړي دي. نن یې ورسره اوومه ورځ ده. نو زموږ نه ډیمانډ کوي موږ له وایي 10,000 یورو راکړي.
د نیولې شوي اوو تنانو تعلق د سواد تحصیلي بل او چارباغ سره ده چې د ټولو عمرونه د 19 تر 15 کالو پورې دي. د رشتہ دارو وینا ده چې دوی قرضدار کړي او ایجنټانو ته په لکونو روپۍ دی لپاره ورکړي وي چې دغه ځلمی یورپ ته واړوي. په دغه مقدمه نیول شوی ظلمو میندې هم موجود وي.
زما د زینم ابي برخمانو داګه دا پدې ترکی کې ومه میاشو کاتم میاشو چې شی و دا غي نه بیا وته د قبل زید نمونه را نه ځخه د انجن ټکسې داغه په دغه تلخې د 3 روپۍ اغست دي. او بیا وی چې مونږ ته بل ملک ترجمه ماته یې زبل ملک ترجمه زمنګ نوري 2 روپۍ نوري روپۍ هم مونږ ورکړې. او تلې دې او دا سوې مورز د چې زته خبر هم نمنن خبر شوم ویني ولا شي وی دي
رحمت علي تنوم ده. او د قشان پیسې روپۍ ول ورکړې په ترکی کې وو د ترکی نه بیا یو ول پیسې قرض کې وی قزله زو بیا یو ول پیسې قرض کې دغه زموږ خو د خدای هغه حجزانه نو د خدای غریبانه نو د غرمینو د ماخام نه زی د ماخام د غرمینو
د معلوماتو در مخه بسواد کې د 13 سو مدیراسي زلمی یورپ امریکا او استرالیا ته په غیر قانوني توګه بوتلو دنده روانه ده چې پکې بلاتنن پلارو کې مړه او بی درکشوي هم دي. په دا اړه مشال ریډیو د پاکستان خارجه محکمې چارواکو سره بیا بیا رابطه وکړه ولی هغوی د دغه پیښې سره د علمي اظهار وکړو او څه قسمه بیان ورکولو څخه ډډه وکړه. یاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د شمالي وزیرستان غنو بې کورکل شو کډوالو په بنو کې د مرستو نه رسیدو خپل کورون ته د نستنې دوه پر ضد لاریون کړی دی. تیر ورځ دغه احتجاج کوونکو په قوالی سیمو کې د افاتونو د نظم ادارې د خیبر پختونخوا گورنر او سفرار وزارت پر ضد نارې وهلې او به ویل چې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې نغدې مرستې بندې شوې دي. بلخوا د افاتونو د نظم اداره وایي چې راتلونکې اونۍ به دوی ته د نغدو پیسو ورک ولو یو برخه ورکل شي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر ناور.
د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې لا هم خپل سیمو ته نه دي ستنه شوي په وینا دغه سلوره میاشتې چې اف ډی ام ای ورته خپل د میاشتې په سر د 2000 نقد مرستو کیس نه لګي. بنو پریس کلب مخه ته احتجاج پر مهال دوی مشال ته خپل احساسات داسې شریک کړل.
دا د دغه د پردای چې یاده میژ وزیرستان ته واپس ولاړ، کچیرې واپس نه لاړی د میژ دغه حق دی چې دا میژ ته خپل سیم یا رشن ملاویږي. ویلې چې اول یې دا دستخط دغه دیمه کړی دی چې څه پر واپس وزیرستان ته نه ولاړلې، تر هغه پر چې کوم دی میژ دغه توسه ته درکوي. نن چې کوم دی دا موجوده حکومت چې څه شی روسي چې کوم کلامو چپادی اڑا د قبائلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره ایف ڈی ایم اے ڈائریکٹر جنرل خالد خان سره تماس ونی وو، نو دوی هم دغه خبره تصدیق کړه چې هغه کډوال چې واپس شوی نه دی د فروری، مارچ او اپریل میاشتې نږدې مرستې یې د زنخ کار دی، خو یوه اونۍ پس به دوی ته د دوه میاشتو کیستونه جاری کړي.
کم ایکچوال لگا جن ون متاثرین چې کوم سر رجسٹر دی جنوري 2017 پورې ورته موږ پیمنٹ کړی دی، فروری او د مارچ پیمنٹ دا غي پاتې دی، د اپریل یې هم پاتې دی. بالکل لا خبره دی ټیک تا فروری د مارچ چې کوم پیمنٹ دی هغه موږ ته ریلیز شوی دی، خو لا پیسې موږ ته اکاؤنٹ سنری ٹرانسفر شوی. د فروری هغه ان شاء الله دی هفته کې ریلیز کو، د مارچ هغه ور پسې یو هفته نیمه بعد ورته ریلیز کو. ان شاء الله اوم دی را روان دی هفته د وکې موږ ورته تا ټول پیمنٹس کو مارچ پورې. اپریل پیسې لا موږ ته نه دی ملاو شي، او چې څنګه موږ ته ملاو شي ان شاء الله د اپریل پیسې موږ ورته بیا ملاو شي.
بیا کور شوی کډوال تور لګوي چې دا دوی په نقدو مرستو کې خورد برد کیږي، او ډیرای هغه کډوال چې سیمو ته واپس شوی نه دی د دوی سیمونه بلاک شوی چې ورته مرستې نه راځي. د یادونې دا چې بې کوره شوو کډوالو ته هر میاشت د هر خاندان په سر ایف ڈی ایم ای لاړخه د زونګ سیم په ذریعه 2000 نقدې مرستې راځي، او چې کم کډوال واپس تا نه شي نو دغه مرستې بند کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو د خیبر ایجنسی په باړه کې د اوږدې نامنۍ او جګړو پر وخت ګڼو ولسی وګړو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي، او د یو شمیر کورنیو غړي پکې وژل شوي او ژوبل شوي دي. د دغو اغیزمنو شوو کورنیو غړي وایي چې مرګ ژوبله یې هم ولیده او کورونه یې هم ویجاړ شول، او اوس د بېوسۍ په ژوند تیرولو باندې مجبور دي او له معاوضې نه هم محروم دي. دوی دا غوښتنه کوي چې د وژل شوو او ژوبلو تفصیلات راجمع کړل شي او دوی ته د پوره مرستې ورکړل شي. تفصیل د فرهاد چنواری نه.
د خیبر جنسی د باڑی منډی کس اوسیدون کی اتوشت کلن امیر الله اپریدی مشال ریڈیو ته وای چې سمو د وڑان دی د امنیتی ځواکونو وسلوالو ترمنس په جګړه کې د دوی کور په نخښو شو، او د کورنۍ غړو ته مرګ ژوبلا واوړېدا.
د جګړې په وخت کې په 19 اگست 2014 باندې زمونږ په منډی کس کې چې کم کور و په هغې بمونه را پرېوتل، ګولۍ راغلې او بس پکې زمونږ ټول خاندان چې کم دی شهید شو. او مور مې وه، رور مې وه، خور مې وه، وراندار مې وه، او د شپږو میاشتو مې پکې وریره وه، او کور م پکې مکمل تباه شو. او اوس مې کور وران دی، بل زوی مې دی، معذور م دی، او د سکول نه مې مثار کړی، پیسونه یې نشم لنډولی. د روزګار مسله ده، کور جوړ کړو یو طرف ته، روزګار وکړو، بچو له رزق وګټو. مونږ لارې موټرې جیپونه ته نه غواړو، خو چې کومه زندگی مونږ مخکې تیروله او کم کورم و مغسې چا کور را جوړ کی، بس نور ایسن ته نه غواړو خو چې مغسې ژوند بیا شروع.
او د باړی کمرخیلو یو مشر شاه جهان پر دی وای چې هلته اوس هم ځنې متاثر شو کورنیو ته معاوضه نه ده ملو شوي، او باید د مړو شوو او ژوبلو کسانو تفصیلات را جمع کړی شي او دوی ته دې معاوضه ورکړی شي.
اول چې کوم خلک کوم شو یو پر 3 لک روپے وي، خو بیا ورسره چکن د پرشن په دوران کې خلک مړشل، یو لته ورسره پر سیمداد نه ملو شوی، خو چې کوم خلک زخمیون دي غلم نه ملو شوی. حکومت د پیسې لا کړی او غوانان هم اعلان کړی او چې موږ سروې کوو، خو تر اوسه پر هغه سروې ونه شولا چې صحیح نقصانات پته ولګي او خلکو لا موعظه ده چې زخمیون ملو شوی مړی ملو شي. دا ډېر ضروری خبره ده. تقریبا چې مخکې مونږ کوم کړو 300 نه 400 پر کسانو سره د مونږ کوم خبره زکم نور هو ټوله باړه کې په تیرا کې هډر جوړ خلکو، او تقریبا چې کوم شوی زخمیان دی دا به 400 پوری
د باڑی نا سینیٹر مومن خان پردی وای چمنګ د باڑی متاثر شو کسانو ته زر تر زر د ماویزی ورکول غوښتنه کوو او چې چاته تروسه نوی میلاو شوی نو مونږ سره دی تماسونی سي مونږ به ضرور مرسته کوو
کوم خلکو چې وغوله مشکلات وغه مونږ پورې رسیدلی دی باقاعده دی غو په هغه کې مونږ منډه والی را غو خبره مونږ مخکې رسولې را غوله ماویزی میلاو شوی دی او مم داسې کڅوک وی وغوله ماویزی نه میلاو شوی مالا رشی یا منیسه بل رشی بالکل به مونږ سره ولاړو وغوله به مخکې
د خبر جن سای په باډه کې خوښه وکاله د وسلوال پر ضد عملیات وشول او هلته د جګړو په وخت په لزګونه ودسي وګړو ته مالی او ځاني زیانونه اوختی دي د خبر انتظامی چارواکي وایي چې اوس باډه د وسلوال نه پاکه کړی شوې ده او د حکومت واکمنی پکې بحال شوې ده فرهاد شینوار مشال ریډیو خبر جن سای
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو د پیپلز ګوند شریک چیرمن او د پاکستان په خوانی ولسمشر آصف علي زرداری چې دا وخت په خبر په دوره دی دوی هلته کې د یو شمیر سیاسي مشرانو سره دا شان د ای پی ایس کې د وجل شوو ماشومانو د میان د پلرون سره هم لیدل کتل کړي نن یې په پیښور کې خبري غونډه کړې ده دا وخت موږ سره د مشال ریډیو خبریال غلام غوست ټلیفون پلی کړي تاسو ته ستړي مشي وایو د دغه پریس کانفرنس مهمې خبرې کرا سره شریکې کړي
مننه پخنده څنګه چې تاسو ویل ای پی ایس وکړم په یو خو نو دا خبره به اول وکم چې ای پی ایس کم نغري ماشومان وژل شوی دا چې کم نه نپلرونه دا غي سره پرونه هغه ملاقات کړ نو په خبري کانفرنس کې هغه هغه ډېر څه خبران څرګندونه وکړه چې هغه د زرداری سره کوم خپل غم او درد شریک کړی او دای وته ویل زرداری دا ویل چې هغه ما ته دا ویل چې هغه د زمين ماشومان په څه باندې وژل شوی دی دا ویل اوسه پولیس او انکوایري دا مخته نه دا راغلی چې څنګه دا دغه نن په لرونو دا چې دا خبرې شریک کړې نو په هغه باندې زرداری هم ډېر د خبران څرګندونه وکړه په یو شمېر نو سیاسي او سیمه ایز موضوعاتو باندې دا خبرې اترې وکړي ما په خپل راغنه دا چې کوم همسایه دغه ممالک کې د پاکستان دغه په اړه باندې پوښتنه وکړه چې دا د ویسه راته لوخات او دغه په دې موجوده حکومت کې د غشي دي خراب شوی دي خاص کر د انډیا سره خو د لوخات د پوهانی نه خراب دي خو د ایران او د افغانستان هم ډیر خراب دي د ویسې ته رسیدنه نه لري په جواب کې هغه دا ویل چې دا د لوخات د ویسې د حکومت کې دا سينو او ډیر خو او په دې کې چې څنګه دینو د حکومت دغه دا ناکامي ده او په کار نه ده چې هغه د نړۍ د نورو هیوادونو سره ښه اړیکې ولري او خپل چې کم نه کوي ځینې ممالک دي یا ممکنه دي هغه هېر کړي دغه شان په پاکستان تاریخ انصاف باندې او سره په مرکز کې د مسلم لیگ نوم په حکومت باندې هم چې کم نه واغې یو شمېر دغه وکړي نو څه وکړي د قبایلي سیمو په اړه چې
سمه ده غلام غوث ډېره مننه اوریدونکو وخت هم موږ سره په خبرونه کې لږ پاتې شوې دي تاسو د پیښور کې د مشال ریډیو د خبريال غلام غوث خبري اوریدئ اوس هم په پای کې د بوریوال کاکړ نه لړ خبرونه اورو
د افغانستان په ننګرهار کې نننی بریټ تازه معلومات شي چې د څلور وسلوالو په ګډون لستنه وجل سوې دي د خبره د ننګرهار والی ګلاب مګل تر پیښه ورسته خبري غونډې ته وکړه هغه ویل چې په وجل سو کې پولیس هم شامل دي د مردان د عبدالل خان په هنتون د وجل سوې د کوونکی مشال خان د وجنې د مقدمه اوریدنه تر درو نه ځندغل سوې ده له مشال رادیو سره په خبرو کې د مشال خان مدافع وکیل ویل چې نن په سپریم کورټ کې د کیس د اوریدنې پر وخت چیف جسټس ثاقب نثار ویل چې هغه د مشال خان د وجنې په اړه له روانو پلټنو مطمئن دي د شمالي وزیرستان کډوالو د مرستو بندیدو او خپل سیمو ته د نستنول کېدو پر ضد لاریون کړی دی د خیبر پښتونخوا په بنو کې د غلاریون کوونکو مشال ریډیو ته ویل چې یو خوا حکومت خپل سیمو ته دوی نستنی او بل خوا یې لسلور میاشتو راهیسې مرستې ور باندې بندې کړې دي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ امر کړی چې د دې هیواد د ملي امنیت د پخوانی سلاکار مایکل فلین پر ضد دی پلټنې پای ته ورسول سي. د امریکای رسنیو د خبر لمخې ولسمشر ډونالد ټرمپ د امر د سه شنبه په ورځ نه وخت د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې مشر جیمز کومی ته کړی دی. ټاکل شوی دا چې د اروپایي پارلمان او اروپایي شورا استازي نن هغه اسناد لاسلیک کړي کوم چې اروپا ته پرتلونکو اوکراینی وګړو د ویزې شرط له منځه وړي. تر لاسلیک کېدو وروسته به دا تړون د جون میاشتې له 11 منټې عملي شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. ظفر خنداسد د خبرونو بیان بوریوال کاکړ او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازت غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه په خیر.